السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د ازادي اوریدونکو او د رکوشو عزیزانو پروګرام او د غراز د ازادي میلمته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفتر کرنډی کر وای افغانستان د خپل ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. اغله ډیکر دا خبره په افغانستان کې د جنود د زده کړو تر محدودیت پورې پرون پر خپل ایکسپانا یا خپلی ټوئیټر لیکلی. نو موړې زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانونه په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګل مانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1.4 میلیون ډیر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې پرتله 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ویلات د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوه او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل یاد کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد هم په روسیې څو میاشتو کې پاکستان ته د 10% صادراتو د کمیدو خبره تایید کړې وه. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پیل تر سپتمبر میاشتې پورې افغانستان د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړی دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اورئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، مونشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمني پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید چارمحه د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړلو پریکړه وکړه. جمشید چارمحه چې د ایران او جرمني دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28مه په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت په برلین کې پرانیستی وی. په جرمني کې نږدې 300,000 ایرانیان ژوند کوي. چارمحه په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په کلنۍ کې لویدیز جرمني ته تللی و. دای پروسه کال پسرلای له ترهګر سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمني حکومت شرمه د کورنۍ غړیو او د بشري حقوقو فعالانو د تور بې بنسټه بللی. د امریکا د متحده ایالاتونو پرون چهار شنبه په غزه کې د اوربان د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رات کړ. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړی چې په وینا د برمته شوو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا د پریکړه لیک نه دی منلی، حال دا چې لویدیځو متحدانو او لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 2500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لزګونه د خبرم تشوی دی ولن محل اوربان پر محل فلسطینی بندیانو سره پات تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوش شوی، خو لسرو ډیر لا هم په غزا کې پات دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په شلمه دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لمړی ځل دی چې یو برحال ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر تر رسیدګي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د بایدن د ورځنۍ چارو په محل ویش کې هیڅ داسې عمومي غونډه او لیدکاته نه دي شامل. بایدن د نومبر د 15 نیټې له ولسمشریزو ټاکنو هم په ظاهره د عمر د زیاتوالي او پر هغه د رایه ورکوونکو د نه باور له کبله په شا شو. هغه خپل مرستیاله کمالا هاریس د ډیموکرات ګوند نومانده کړه چې د جمهور غوښتونکو ډونالډ ټرمپ په وړاندې یې ماته وخوړه. راپور کې راغلي چې ډونالډ ټرمپ د 2029 کال په جنوري کې چې واک بل ولسمشر ته سپاري، د عمر په لحاظ له بایدن نه هم په خومره ولسمشر او سن به یې د 20 کلونو او 9 میاشتو وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پر لپسې کال دی چې انجنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځلې وی فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لاندې برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم و رحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زموږ ته خبر یاست کې دا غوښتنه سوي د وای تاسې باید یاد په همتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او یاد چې د پاسې زه خپل په الحال د کندهار پونتون د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څانګې محصول يم زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی واچر د پاس دي آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چرده پاس دي نو موږ ته وای وای تاسو اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غوښتنه په ډیر درنښت سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیس کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغه نتایج به بیا پچش کې اعلان شي هغه نتایج بیا ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چې شي یو بس ته ورکامیاب شو نو کچیر زه یو استادم زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چردا پاس پر ش نمرو سره کامیاب شو نو آیا د هغه بس د پاره به زه ښه خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاس ده نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پریږدم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ هم راڅخه په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لس ورځې په ایران کې تیرې کړې دا پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بیرته راغلې د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یانو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورټ کارو کې موږ ته پورتګال کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي چې داسې خلک په دوه کې چې دلته د مجبوریت تللی د ضرورت تللی چیرې مجبوریت نه یو مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خونو څلور خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کارو کې او موږ ته د پاسپورټو ترتیب کې یا موږ پاسپورټونه راکې یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راویس خبره کوم انډوال موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوه کې زمر کشران ګرده بې روزګاره دي کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي ده ګرده په نشو اخته شوي دي نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مي اړیکني ولې د ماته د معلومات راکي صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوی دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. اوس ما په دې کې شک ده او ماته سیز ما له شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شی دی او څنګه ترتیب بدم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دین زما طالبان ورونو هم د غوښته زړه پورو چارواکونه چې زمونږ غم وخوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زړه پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زم احمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خواندو نه فارغ شوی دي، د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلې ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلې چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېدی ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکرې چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او ترې مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی د ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر، دا خو د خويندو حق ده چې دا خای دوی ته دا خبره کړل شي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعات ته دا خبره ونه وځي اما موږ بل لار نه لرو موږ بل چاره نه لرو موږ د نړۍ نه من په ویو په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو موږ
بل چاره نه لرو تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو سو بل چاره نه لرو
دا هم یو ده اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي موږ بله لاره نه لرو چې د انتظامونو راووځو د اقتصادي تحریمونو نه راووځو د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده دغه تحریمونو دغه محدودیتونه دغه نړیواله انتظام افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعال ونډه واخلي ترلاسه کړي او دا غوښتل چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت د مکلفیت د ذکر خویندې یا خزه د افغانستان نیمه ټولنه د پرتل نیمه ټولنه د نیمه ټولنه د فالج کولو سره کدا ټول تحریمونو او انزوا په یوې خواته او نسخه په داخل د افغانستان کې نه پاملرنه وکړو نو موږ ټولنه به یو فالج ټولنه
ډیره زیاته مننه بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل یو تصور کولای شي یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه یو څه خواندي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو په کې اصلي علوم تدریس کیږي هغه په خانه نصاب کې تدریس کیږي د ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې خواندي به ان شاء الله د خواندي په مخ باندې خلاص شي موږ تر اوسه پورې ډیر صبر کړی دی او یو ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل د alternator هم نه لرو خو زه په دې امیدوار یم چې دا خوانتي به ان شاء الله د خوانتي په مخ باندې خلاص شي په کله شخصي خوانتي په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شي ویډیو ته امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوی تدریسي تعلیمي کال کې خوانتي د خوانتي په مخ باندې خلاص شي
د ښځو فعال زرکه مليار وچې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زادر د ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمرد د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته د رقم معلومات راکړه
دا فشر نفر دا شپانس کلن عمر یا دولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دی نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوې دي بن څلور میاشتې لا زیاتې پرسوې دي چې نه درکه دي چې چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګندستاني معلومات یې راکې الله پاک دې ستاسو وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی داکاری محمد طيب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس اصحابو په تکلیف باندې اخته ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مور ډاکټر ته دیولې ده د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ نو ښه وخت ښه چارې خدای په امان السلام علیکم
څنګه ورشه په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مرواله ده د پلان می عبدالوهاب ده د نکمه می احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده نو د شپږ میاشت کې چې نادر کده کې هر څه معلومات وکړ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 1 0 2 1 1 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکی
زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپي وو دا د درې کار کې چې شمیره راڅخه د سخت خوتلی د سیم کارت څخه نو دا غا ایلرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژما کچیر دی یا بل څوک د نور قریبا دوی نږدې دا پیغام واوري دی نو لوست دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژما چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرمه چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 0 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه زم بیرته
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ورک سو د زان او کارکونکو او دونکو څنګه سچولس په خیر اس تایر روشان تاته یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورک سو دی چې د تلس کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلس کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه نو تر دننه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 01 3 5 9 8 و 1 0 و بلش میرا سلام د 0 و څلور نه 2 و 3 و نه و 3 0 و 0 نه 5 7 سو یو اویا 0 و نه څلويش درودیش ناویا درویا د خدای په امان نو یل د چې ما پیغام نشر کی
السلام علیکم تاسو ځان څنګه کار کوم کو دې دوم سلام په دې له چې جوړ وغواسه مننه په موږ دا چې پرونه جوړه کړې ده زړه تور کتل چې ځان د پاره دا پرونه موږ جوړه کړې ده به هي پندور کار دی نو زموږ یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی نو کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شمیره د سوال ما صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شمیره یو ځلې بیا وایم 0 و 0 څلور 2 8 شپږ 0 څلور 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت ته ګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما غواړم دي ما په دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا د فلایل شمیره ده بل د سیش مرا باندې د زنګ راټوي کله زه غواړم یو موږ پیغام وکړو او غواړم چې په کاري سره وکړي هغه شمیره د سیش مرا د 0 اویا 2 اویا 3 سوا 2 اتیا په دې شمیره کې موږ زنګ وکړو کار چې د دې موږ غواړم یو له سر ملګري مور فکرې څوک سره شنه اخته دي په نوم د میرا په دین د زینبین کاکوزوی او د دغه نوم د چا و چې په شام نه بدل کړی دی نو که زما غرض یو مسلمان هغې هغه د مسکه دغه شمېره زنګ ووي 0 4 اویا 0 5 4 5 5 دا سلام شمېره ده دومه شمېره بیسم ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاسو ته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرګونی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازې ورکتی چې د 14 کال کېږي د کندهار د باغپل د سیمې د ومی حوزې د پسیمې کې نادرکه سوې دي نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوې د اسمت الله په نامه دی د تلو سکلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کال 15 کال وخت کېږي د نادرکه سوې دي نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه زما ژغ څوک ستاسو خبرونه د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره د پردغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي 0 و 0 9 5 7 1 1 یعنې 0 و 3 و 0 5 9 8 و 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 4 اویا 9 و 3 9 و 3 اویا 0 و 4 9 3 3 و نه و دریه نو زیلا ده چیز ما پیغام نشر کی خدای پامان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمېرو هډې کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایست د بيدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایست به نادر کده د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د 16 څخه تر 18 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوې دي، د پاره څخه به دي سوې دي. نو د مهرباني لمخې دي هر مسلمان ورور ته کوي چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دي په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
ازادی مل ما قدر من اوریدون کو ز ما فرشتي سهاک سلامونه و منی. نن مو پخپرونه کی مل ما د پښتو ژبه د یو خاص سبت لرون کی یو مخکخه شاعر کغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خر اغلی مننه چیز مونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشتي ګول با ستاسو د پخپرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیر ته یاست؟ د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګم. خوست کې کله دې تور اورې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډیر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډیر جوړ اوسیږي.
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي، تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي؟
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې، دا ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري، هر لحظه د ژوند کورځي وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شیر کې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شیر په نظر وګوري، د شیر د یوه هنري زاویې نه ورته وګوري، هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، سل پنځه کاله دېرش کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی، هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې، یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی، بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجمع وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي، دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره، وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره، شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راتوي؟
او بالکل، استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چپ کېږي، دا ورته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پېشتلا لکه لویه فتحه، لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډېر را سره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه هم ده، خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیسته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلې، یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده بالکل. اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي، نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي، نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چیزی یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړی دی، یعنی دا تقریبا دغسی په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه ده پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې. په اوسنی حالاتو کې، اوسنی شرایطو کې، دغه اوسنی حالاتو د ښځینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښځینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعرانې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغیزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې، یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډیر د خپل نام مال شیر د عاطفي نام مال شیر په داس شرایطو کې په ډیر انزور شرایطو کې باید لا وغوړیږي.
برتا کې تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپل اثرو کې کوم شعر ډیر زړه ته برانځ دی، د کوم شعر د چې تاسو یعنی هر وخت پر شعر فکر کوي هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه چې د دوستانو ډیر خوښ وي کنه، نو زه خپل ته کله کله نو شعر لیکم یا کوم دوستانو ته چې ولولم دا سره نفسیاتي ګورم چې دوی به سره کې څوک وړې دنه راغله کنه نه راغله، څو سرور راغی، څو کدی درد چیر و درد پکې راغی کنه راغی، کاغوی په چیرو کې مې څه ولي دلغه شعر ماته ښه ښکاري. او یو بل خبره ده د پښتنا یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نو شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم، یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ماته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت پکې رایاد شي بل څوک چې لولي. همدانن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایي چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړي چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده، یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دې پاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مم بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسېوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تیر په یو کا جمهوریت او کوس او د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول ک نور نړۍ سره خو دوی د لیوانې مینې په زور باندې دغه کرکټ دغه دنګ څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بښونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوان باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولا نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیز کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په سر روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده دا چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دغه دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کور ودان. ترنو اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینتی په خوږو تړمو خوږو د شپې لی غږ ماته ژړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپیرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپې لی و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائی قلم چوڑے بھی پکا غزنو کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا بھی دی نغمے در پلائی چڑیر کالونو ڈان دے زوم د کلمې شوم پاپسانو کې به مې اورېدو روبا د ادم د درخانه په دواړو لېچو کې به د بنگلو شرنګ په سور او تال او په زیرو په بام کله به چې ګلان دا ما د بهارا ما یوړه دیو ترابان ما به زړل هر وسی رات مشرام به وی ول جاړه دا خو کی ساده طریقیا خو ندی خو تسلی و زمانه کې دلا پوری کیا هغه په هم ډیر خپشوم چپو کوټه کې په نصارا بدرای خاپیرای ورپسې باندې دروازې او کړکې د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوت بدرای جمالا د وزرو په جامو کې پادا گڑے دا کلا با مسکوا او کلا بخندا گڑے دا زما ترخوا هم راغلا ما یلا سنا دو زرو پا جانو و غلل دخخ لمن ای پست مستوا لکا پاستو ماسترانجو لکا وریخم دو وطن لکا دشاتو د مچیو د تنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما جان پا خیال کی شہزادہ سیف الملک بللو ما د بدرے لجیبا یو پوست او نرم د سمال ہم را پٹ کر چی میں پرسترگو پر مخ او مخ نشاہ دشوام یو خوشبو اپکی جسن نرگس پسی نرسی.